د شپږ کسان بچی می دیغم را سره د کار ته خپلم لګیم کار کوم د نن نوځي کوم.
د ژوند رنگونه ول ازادي رادیو قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د زهر و کاروان اونیس پروگرام خبریگی خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش لا هم د افغانستان لپاره جدي خطر نه ګڼل کیږي. راپورونه وایي چې د ډلې پرون د پروان په مرکز چاریکار کې د هغې حمله مسؤلیت منلې چې په نتیجه کې دوه طالبان وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. څو ساعته وروسته له دې چې پرون په دوبۍ کې نړیوال نندارتون پرانستل شو، د افغانستان د برخې دروازه بنده پاتې شوه او دا د هغو ننګونو یوه نښه ګڼل کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو نوي واکمنان ورسره مخامخ دي. افغانستان یو له هغو 200 هیوادونو دی چې له تیرو اتو کلونو راهیسې په دغه شپږ میاشتنی نندارتون کې ګډون کوي. د پاکستان تحریک طالبان ډلې د صدر اعظم عمران خان دا ادعا رد کړې چې ګواکې حکومت له دې وسلوالې ډلې سره د اوربند په اړه په خبرو بوخت دی. عمران خان د ترکیې ټي آر ټي تلویزیوني شبکې ته پرون په مرکه کې وویل چې د طالبانو له ځینو ډلو سره په خبرو دی او دا د پخلاینې پروسه ده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ د مړو شمیر تر 300 واوښت. د مړو دغه شمیر هم د پلازمینې واشنگټن ډي سي او هم باستن ښار د وګړو له شمیر سره برابر دی. د اوکراین د جمهوري ریاست یو پخوانی چارواکی یو بهرني هیواد ته د پټو اطلاعاتو د ورکولو په تور په خیانت تورن شوی دی. د اوکراین د ملي امنیت دولتي ادارې پرون ویل د جاسوسانو پر ضد په تحقیقاتو کې معلومه شوه چې دا چارواکی د یوې بهرني استخباراتي ادارې له لوري جذب شوی وو. او د امریکا د متحده ایالاتونو مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ له یو قاضي غوښتنه کړې چې د ده د ټویټر حساب بیرته برحاله کړي. ټرمپ هڅه کوي چې د ده پر ټویټر لګول شوی دایمي بندیز لری کړی شي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکه لی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په هند کې له افغانستان څخه د 2 میلیارډ امریکایي ډالرو په ارزښت کاچاغ شوی هیروین ونیول سول.
زموږ د عایداتي سرچینو د کشف ادارې تر دوه ټنه ډېر هیروین نیولی.
په یو بل راپور کې به واوري معتادینو له طالبانو څخه غوښتي چې د ناروغانو په ډول چلند ورسره وکړي.
طالبان راسي شیشکه په لاس کې ورور تلاشي مو کې هر شی چې راڅخي ګرد واخیا ته ور ورته کې.
دا چې یو ښه انډیوال له یو چا سره د نشې په مخنیوي کې څه مرسته کولای شي په دې اړه مل اروا پو صدیق الله سره مرکه کړې ده.
یو خمل ګره باید هغه ځانونه په اړه داسې ته وایي چې ته چیرې کنه شخص تاسو د تاسو خزبن پاتې او د ستاندر څخه پاتې
د جمشید په نوم یو معتاد وایي چې د نشیل عمل د خپل اولادونو لپاره یو خپلار نسوم
چې وی دی وهله نه ځان سره نشته بوله ولې نو کار وکړنه وکي.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې اسلام ولی له خپل میرمنې څخه د کسات اخستلو په لټه کې ده. اوس تخبرونی لومړی مطلب ترازو. په هند کې له افغانستان څخه د 2 میلیارډ امریکایي ډالرو په ارزښت کاچاغ شوی هیروین ونیول سول. هندي مقامات وایي چې دا مواد د قیمتي ډبرو په کانټینرونو کې پټ ایښودل شوی او د ایران د بندر عباس له لارې د هندوستان ګجرات ایالت ته کاچاغ کړل شوی وو. که څه هم طالبان په افغانستان کې د نشه یي موادو د کاچاغو د وضعیت په اړه څه نه وایي، خو سیاسي تحلیلګران وایي چې د وروستۍ میاشتې له نامعلوم وضعیت څخه د نشه یي موادو کاچاغونکو ډېره ګټه اخیستې ده. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
کله چې طالبانو افغانستان په بشپړ ډول نیولی نو د نشي موادو د نیولو په اړه هیڅ راپور نه دی خپور کړی، خو په دې موده کې د سیمې ځینو هیوادونو ته له افغانستان څخه نشي مواد قاچاق شوي دي. هندي مقاماتو تازه اعلان کړی چې دوی د دې هیواد په ګجرات ایالت کې 3 ټنه نشي مواد نیولی دي. دوی وایي چې دا مواد شوکان په نوم قیمتي ډبرو سره یو ځای په کانټینرونو کې پټ ایښودل شوي وو. د هندستان د ګجرات ایالت کورنی چار وزیر هارش سنگوی رسنیو ته وویل دا مواد چې ټوله به یې تر دوه میلیارډو امریکایي ډالرو ډیره ده، لومړی له افغانستان څخه ایران ته او بیا د ایران له بندر عباس څخه هند ته قاچاق شوي وه.
زموږ د عایداتي سرچینو د کشف ادارې تر دوه ټنه ډېر هیروین نیولي او په دې توګه دوو ایرانیانو په ګډون اووه نفره هم نیول شوي دي. تر اوسه چې کومې څېړنې شوې ښیي چې افغانان هم په دې قاچاقو کې لاس لري او د دوی د نیولو هڅې روانې دي.
موږ وغوښتل چې له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د پروګرام او مافیایي ډلو په اړه د طالبانو د مقام نظر هم وپوښتو، خو له پرله پسې اړیکو سره سره بیا هم بریالي نه شولو. که څه هم پخوانی حکومت به هره میاشت د څو ټنو نشي موادو د قاچاقونکو د نیولو او محاکمه کولو په اړه راپور ورکاوه، خو کله چې طالبان واک ته رسېدلي نو تر دې مهاله یې د نشي موادو او قاچاقونکو د نیولو په اړه کوم راپور نه دی خپور کړی. د سیاسي چارو شنونکي عباس فراسو وایي چې مافیایي ډلې د افغانستان د اوسني ناڅرګند سیاسي او امنیتي وضعیت څخه ګټه پورته کوي. ښاغلی فراسو وایي چې طالبان او د سیمې هیوادونه باید په ګډه له نشي موادو سره مبارزه وکړي.
ناڅرګند وضعیت چې له څه مودې راهیسې په افغانستان کې واکمن شوی، مافیایي ډلو له دې وضعیت څخه ډېره ګټه اخیستې ده. که چیرې په افغانستان کې واکمنه ډله پر خپلو پولو کنټرول ډېر کړي، کولی شي چې د مافیایي ډلو د فعالیتونو مخه ونیسي. د دې تر څنګ که ګاونډي هیوادونه هم پر خپلو پولو کنټرول ډېر کړي، د سیمې په کچه د نشه یي موادو د قاچاقو مخه نیول کېدای شي.
که څه هم د مرکزی آسیا ځینو هیوادونو له افغانستان سره پر خپلو پولو څارنه ډېره کړې ده، خو د راپورونو له مخې مافیایي ډلو له پاکستان او ایران سره په سرحدي سیمو کې خپل فعالیتونه ډېر کړي دي.
آیا پوهیدل است چې د اسلام له نظره یو میرمن له خپل معتاد میړه څخه څنګه طلاق اخیستلی شي؟ په دې اړه به د مولوي احسان الحق حنفي خبرې واورو.
کله چې خاوند په سختو بد اخلاقیو باندې مبتلا وي، ښځه ته متاثره کیږي، اولادونه ته متاثره کیږي، حتی کورنۍ او ټولنه ته متاثره کیږي. ښځه حق لري چې خلع وکړي. دویم، خاوند همیشه په کور کې جنگ کوي، جګړه کوي، ښځه وهي، اولادونه وهي، مشکلات جوړوي. خاوند نشي کولای چې د خپل میرمنې حقوق پوره کړي، نفقه نشي ورکولای، مجبوره کیږي چې خلع وکړي. همداسې د ښځې نور هغه ازدواجي حقوق نشي پوره کولای، یا لیونۍ ده، یا مرتد شو، یا اخلاق خراب شول، یا په سختو جرایمو باندې اخته دی. په دغسې حالاتو کې ښځه کولی شي چې اسلامي محکمې ته مراجعه وکړي، د ټولو شواهدو په وړاندې کولو باندې. یو مسلمان قاضي حق لري چې د دوی په منځ کې خلع وکړي. دا خو شرعي عیوب دي په دې خلکو کې. اوس مثال، یو سړی معتاد دی په شرابو، معتاد دی په پوډرو، معتاد دی په افیمو، معتاد دی، دی ځان نشي ساتلی، بلکې دی په کور باندې بوج دی، دی په خپله مېرمنه باندې تاوان دی، د کور وسایل خرڅوي، د کور اسباب خرڅوي، د هغې ژوند خرابوي. نو دا خو هغه معقولې لارې دي چې ښځه قانونا حق لري چې مراجعه وکړي اسلامي محکمې ته او له دننه ځان خلاص کړي.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې معتادین له طالبانو څخه غواړي له دوی سره دې د ناروغانو په ډول چلند وسي او د درملنې زمينه دې ورته برابره سي. ځینو معتادینو ازادي راډیو ته وویل څرنګه چې اوس په ښارونو کې د نشه یي موادو پلورل کم سوي، دوی حاضر دي چې په خپله خوښه نشه پرېږدي. خو کله چې دوی د معتادینو د درملنې روغتیايي مرکزونو ته ورسي، د دې مرکزونو کارکوونکي د امکاناتو د نه درلودلو له امله درملنه نه کوي. د معتادینو د درملنې ځینې چارواکي هم دا مني چې اوس ډیری معتادین په خپله خوښه د نشې پرېښودلو ته حاضر سوي، خو دوی د امکاناتو د کموالي له امله نشي بسترې کولی. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
په دې وروستیو اونیو کې د افغانستان په ډېری ولایتونو کې د نشه یي موادو د خرڅلاو ځایونه یا ساقي خانې او د معتدینو د راټولېدو ځایونه نشته، ځکه نو معتدین په سختۍ سره نشه یي مواد پیدا کوي. معتدینو ته د نشه یي موادو نه رسېدل دوی اړ کړي چې په خپله خوښه د معتدینو د درملنې مرکزونو ته ورشي، خو په دې روغتیایي مرکزونو کې د ځینو ستونزو له امله نه بستر کېږي او د پخوا په شان خپلو نشو ته دوام ورکوي. د امان الله فضل حق په نومونو دوو معتدینو ازادۍ رالیدو ویل طالبان دوی وهي او په زور یې د نشې پرېښودلو ته مجبوروي، خو کله چې د معتدینو د درملنې مرکزونو ته ورشي نو هغوی نه بستري کوي.
مهارت اسلامي چې راغلی دی د اشتاد بستر کلینیک ته چې موږ په خپله زه دوه درې واره ورغلی یم چې ورسو په تحویل مو نه نیسي زه هم ولي مو نه چې وایه زه ډېر دغه عملیه هم ورغلی وایي موږ یاره بوجه د خرڅي نه لرو چې وار یې کو ول یې نه لرس وایي در مخه چې و او چا کومه کوی اوس یې موږ نه لرو د یوه نه پر خرڅي موږ نه لرو یاره نه پر په تحویل نه نیسو. طالبان راسي شیشکه په لاس کې وروره تلاشي مو کیاشه چې راڅخه ګرد واخ یا ته ور ورته کې بالا یو څه شیش کې مو هم خیر کې وایزی بلار څخه خپل کور وته
مسله صابر
لکه په خوا چې په بازار کې نشئی مواد ډیر اوس نشته موږ خوشاله یو او لنوي دولت څخه غواړو چې د نشئی موادو پلورونکي او نشئی موادو ځایونه ورک کړي
خانر دولت جدید ګون کنه.
د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې د معتدینو د درملنې څه د پاسه اتیا مرکزونو مالي ستونزې د دې لامل شوي چې ډېری روغتیایي مرکزونه د معتدینو له بستري کولو څخه ډډه وکړي او یوازې معتدینو ته مشورې ورکړي. د طالبانو د روغتیایي کمیسیون مسؤلینو له روغتیایي سکتور سره په تازه لیدنه کې ویلي چې دوی هڅه کوي د مالي امکاناتو په برابرولو سره قراردادي شرکتونه دې ته وهڅوي چې د پخوا په شان له روغتیایي مرکزونو سره همکارۍ ته دوام ورکړي، خو دا معلومه نه ده چې د دې غونډې په اجنډا کې د معتدینو د درملنې مرکزونو موضوع هم شامله وه که نه. د فراه ولایت د معتدینو د درملنې مرکزونو مسؤول عبدالودود انوري هم د معتدینو د درملنې په مرکزونو کې مالي ستونزې مني او وایي چې د معتدینو درملنه ټکنۍ شوې ده.
از زمانی که همه تحول به وجود آماده
لکومی ورځی راهیس چې په افغانستان کې بدلون راغلی په مجموع کې د صحی خدماتو په برخه کې ستونزې پیدا شوې دي. د معتادینو د درملنې د مرکزونو د خوړو او درملو قراردادونه بند شوې دي. موږ د مهال دوه اتیا معتادین چې په زوره دلته راوړل شوي بستري کړي دي. اوس رښتیا هم چې د نورو معتادینو د بستري کېدو لپاره ځای نه لرو.
گرفتن بیشتر مریضا رو نداریم کنم و برای پیلنم قدر ظرفیت داریم.
د معتدینو د درملنې خدمات په داسې حال کې کمیږي چې د ملګرو ملتونو سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې بې سرپناه معتدین ډېر شوي او له مرستندویه ادارو څخه یې غوښتي چې له روغتیایي مرکزونو سره د مرستې له لارې د اعتیاد د ډېرېدو مخه ونیسي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. ارواپوهان وایي چې په نشو باندې د ځوانانو د اخته کېدلو لوی لامل ناوړه او معتاد انډیوالان دي. دا چې یو ښه انډیوال له یو چا سره د نشې په مخنیوي کې څه مرسته کولای شي، یو انډیوال تر علاج وروسته څه وکړي چې ناروغ بیا په نشو اخته نه شي، او د علاج په بهیر کې د انډیوال مرسته څومره مهمه ده، په دې اړه مې له ارواپوه صدیق الله سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې یو څوک باید څه ډول انډیوال غوره کړي چې له نشو څخه وژغورل شي.
د انډیوال انتخاب خو تر ټولو ډیر زیات مهم انتخاب ده. نو څوک باید یو داسې انډیوال د ځان لپاره انتخاب کړي چې هغه له بېجایه ګرځېدا څخه، له بېجایه مجلسو څخه، او له بېجایه ناستې ولاړ څخه، او له نشه خلکو څخه باید ځان وژغوري، ځکه که داسې یو انډیوال سره ته ملګرتیا وکړي چې هغه په نشه اخته وي، دا اتمن په مرور د زمان سره که ته هر څومره ځان وساتي خو هغه تاثیرات داسې لري چې د هغه تر اغېز لاندې راتلی شي. هغه باید داسې فعاله شخص وي، له نشو څخه خلاص خلک وي، له بېجایه ګرځېدو څخه خلاص خلک وي. داسې ملګری باید ځان لپاره انتخاب کړي ممکن چې مثلا د تا حالات وڅاري، د تا رفتار او کردار وڅاري، او هغه تا ته یو داسې انډول انتخاب چې هغه تا ته سمه لار وښيي، او ته باید د هغه خبره باید ومنې، ځکه چې هغه دوست تا ته داسې ټیچ ښيي که ته چېرې دغه دا عمل وکړې په ټولنه کې منفر کېږي، خلک دڅخه متنفره کېږي، خلک له دې شان څخه کرکه لري. مثلا په عرفي مسایلو کې، په اسلامي ارزښتونو کې، تاسو باید عمل اجرا نه کړي. اوس مثلا لکه نشه چې ده، چې هغه تا ته توصیه وکړي او سمه لار ته رهبري کړي، د هغه خبرې ته هم باید ډېره زیاته توجه او احترام ورته ولري. نو خلک تا له ملګري څخه پېژني چې ته نشه یې او که فعاله سړی یې.
په عمومي ډول همزولي یا انډیوالان په نشه د اخته کېدو او برعکس د نشې په مخنیوي کې څومره رول لري؟
یعنی که څوک له نشه اخته خلکو سره ګرځي، ناسته ولاړه وي، نو اتمن به د هغه تر تاثیر لاندې راځي او په نشه به ورسره اخته کېږي. او برعکس هغه څوک چې یو ښه انډیوال ولري، ښه فعاله څوک ولري، مثبت فکر لرونکی ولري، نو هغه بیا کولی شي د نشې څخه وژغوري.
یو ښه انډیوال له چا سره د نشې د مخنیوي لپاره باید څه وکړي ستاسو په نظر؟
یو ښه انډیوال باید لتن هغه خلک ورته وښيي چې څوک په نشه اخته دي، د هغو ژوند، رفتار، کردار. مثلا یو څوک په نشه اخته وي، هغه غلا کوي، جرمونه کوي، په ټولنه کې منفور وي، نو یو مثبت فکر لرونکی ملګری باید ته دا ټول شیان ور په ګوته کړي. که چیرې ته په نشه اخته سي، نو له دې ټولو شیانو څخه، له خپلوانو څخه، له قربانو څخه او له خو دوستانو څخه، له دې ټولو څخه به ته جلا یې. یو ښه ملګری باید هغه زیانونو په اړه داسې ورته ووایسي. مثلا که ته چیرې په نشه اخته سي، له تا څخه ښه ژوند پاتېږي، قربان درڅخه پاتېږي او دوستان درڅخه پاتېږي. او هغه ځانګړتیاوي هم ورته ووایس. مثلا که څوک په نشه نه وي اخته، یو خلکو ژوند او د هغو خلکو ژوند چې په نشه اخته دي سر پرتله یې کړي، نو هغه بیا هغه ته ښه قیمت ورکولی شي. او یو څوک تر هر چا په ملګري ډېر زیات باور کولی شي، او ډېره زیاته ناسته ولاړه یې له ملګري سره وي. کوم یو ملګری د کوم فکر خاوند وي، کولی شي بل ملګری هم د دې فکر خاوند شي. که چیرې هغه په نشه موادو اخته وي، کېدای شي په نشه موادو اخته شي. او که چیرې هغه یو فعال او مثبت فکر لرونکی شخص وي، نو کېدای شي خپلې اغېزې لاندې راولي. او یو ملګری باید بل ملګری همیشه وڅاري. یعنی مثلا له چا سره ناسته ولاړه کوي، له چا سره د کاروبار ده، له چا سره د رفتار او کردار ده، مثلا نن څنګه وي، پرون څنګه وي، او مثلا دا ټول شیان باید وڅاري.
تر علاج وروسته انډیوال څه وکړي چې ناروغ بیا په نشو اخته نشي؟
باید ملګری د هغه مخکنۍ، مثلا چې دی په نشه موادو اخته و، له کورنۍ لرې و، له قربانو لرې و، خلکو ځینې کرکه او نفرت کوله، هغه شان ور یاد کړي. او بل چې ډېر زیات رول کې لري په دې شانو چې دی بیا په نشه اخته نشي، په دې کې باید د روحاني ملایانو توصیه هم ډېره زیاته مهمه ده. نو هغه اضرار باید په روحاني ډول هم ورته وکړي، او هغه مثلا په بدني لحاظ تا بدن ته څونه ضرر لري، د دغو ټولو شیانو باید دی هغه تزکیه ورته وکړي. او که چیرې ته بیا هم په نشه اخته شې، نو بیا به دا رقم بیا له ټولنې لرې شي. او بل باید خپل ملګری باید ته دا زمینه برابر کړي چې دی یو ځای مصروف کړي. او که چیرې دی بیا کار په خپل کور کې پاتې شي، مثلا په کلي کې دوری دوری ګرځي، هغه په مخارو په کوڅو کې ګرځي، مجبور دی بیا د غټ له وجه بیا ولاړ شي زړو انډیوالانو ته. او بل چې ډېر زیات مهم ده، هغه دغه ملګری باید یو بل داسې ملګری چې په ده باندې تاثیر لري، په دانشه اخته کس باندې یو څوک دا چې په دغه باندې زیات تاثیر لري. او خپل کورنۍ هم باید داسې ځان ملګری کړي چې هغه هم د ته داسې توصیه وکړي چې که دغه نشه ته پرېږدي، که ته چیرې جوړ شې، که مو په تا باور کولی شو او ته هم هغسې یو روغ شخص پر کمند کار کول، نو دغه انډیوال باید هغه کورنۍ له ځان سره ملګری کړي. نو دغه ټول کولی شي چې یو ښه ملګری ته ته دا کارونه وکړي او دغسې یو څه ترسره کړي چې دی له نشې څخه خلاص.
انډیوال د علاج په بهیر کې څومره مهم دی؟
د انډیوال هر خبره یو انډیوال مني. لکه څنګه چې په نشه اخته کوي، دغه سی په نشې څخه د خلاصون په دفارم د غمره مثبت تاثیر لري. خمرګره د علاج په بهیر کې مثلا د پښتنه کول شي، د مراقبت کول شي، د ته دغه د تسکین خبرې وکي، او د داسې روحیه ورکي، او یو داسې فکر ورکي چې ته بیا راوځي، بیا هغه څوک نه یې چې مخکې ته نشه وي، دی وڅاري. او بل د دغه کورنۍ چې اړتیاوې دی لري، هغه کوم په نشه اخته کس دغه کورنۍ هغه اړتیاوې باید پوره کړي، تر څو د زړه ډاډه وي او زړه یې تسکین وي. او بله باید هغه حالات وڅارل شي چې هغه مثلا کومې خواته د روغتیا خواته ده یا نه ده، یا خپه ده، یا څنګه. مثلا داسې په روحي لحاظ هم باید تشویق کړي، ودېته چې ته جوړېږي، نور انشاءالله مشکلات نشته. او په داسې شیانو باندې باید ته فکر ونه کړې چې زما کورنۍ به څه کوي، زما اړتیاوې به څنګه وي. نو دا شیان د علاج بهیر کې یو ملګری ډېر زیات تاثیر لري.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلی سي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس ته خاطري وار دی. د کابل ولایت 15 کلن جمشید له 1200 کال راهیسې نشه کوي. دی وایي چې په خواخه تکړه خټګر و او ښه ګټه وټه یې درلوده، خو اوس کار نشي کولای او د سوال له لارې د نشو لګښت برابروي. دا چې جمشید څنګه او ولې محتاط سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
ما د نشینا دولس کاله کیږي، دا چې مونږ سکاوله، دا چې به مسکاوله چایش لپاره ایشی لپاره، پس مونږ په دې پوی نه وو چې دې کې باخته شو. مونږ هېڅ دا سګرت په شانتي ده، یعنی چې اومه هلو به مو کې اوم نه هوله، هېڅ خبره نشته. وسرورو په کې اخته شو، عادت شو، همداسې پاتې شو. تر اوسه په دې شی کې اروشته وخته لګیې وهوي فلکار یې مزه خپله د بنیاد نونی سه تر سره پورې سنګکاری، خشکاری، پلاستر، کاشی، مزعی د تغم کارونه کول. یو دوه درې کاله م کار وشو کولی، هغې نه بعد کار وغورځېدم. سړی خو د کار اصل چې وباسي دا پوډر وباسي، دا نور نشي خو نه وباسي، دا خو بنیاد سړي خرابوي. چیوی دې وهله نو ځان سړی نشي سنبالولی چې ځان سنبال کړي، نو کار به څنګه وکړي؟ دا لکه تیزه غوندې ده، تیزه په کالي باندې واچوه، هغه سوری کوي د منځه وړي. سړی وخت شی ده پوډر مخې ته، داسې وخت راغی چې ښځه مې رانه تراک غوښته، لاړو ولایت ته او ځای ته بندي کړم. اوس رانه بېله ده، 15 کاله کېږي چې نه یم تللی کور ته، نه خبر یم چې هغوی څنګه ده څنګه نه ده. خو دونه خبر یمه چې دوه اوخې مې دي، هغوی بهر ملک دي، ورسره مرسته کوي، کومک کوي، یعنی د کور خرڅ هغوی ورته ورلېږي. خدای قهر چا نازل چی شي دغه عمل کې اخته کوي. مونږ چې اخته شي مونږ خامخا کومه غلطي شوي، کومه سوه شي، خدای پاک دغه کار کوم نیولی دي. خلک ماته بد وایي، رد وایي چې دا څنګه بېغیرته و چې دغه عمل یې وکړو، خپل ښځه او اولادونه نه تېر شو لاړو. یعنی یو ښه پلار ونه شو ما چې په دې په سر ودرېږم. وجه زه خفه یم چې ولې هم نه شو کولی چې یو ښه پلار شو ما چې اولادونه ته مې تحصیل ته ورسوو. آیا یو اولاد چې دا په پلار باندې حق لري چې تحصیل پرې وکړي، ادب ورته، تربیه، تعلیم، هر څه ورته برابر کړي، کور ورته جوړ کړي، آینده ورته جوړ کړي. لس کاله مخکې، یعنی دوه ویشت کالان ومه، ښه په زلمیتوب کې ومه، ښه کارونه به مې کولی شو، او دغه عمل ته چې راغورځېدلی یم، هغه کار چې مخکې به م کولی اوس نه شم کولی.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟ په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډراما لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اسلم په کور کې هیروین یا پوډر ساتي، خو د هغه میرمن دا هیروین پیدا کوي او پر ډیران یې غورځوي. اسلم ته په دې کار سخت درد ورځي، او له ځان سره اراده کوي چې له خپلې میرمنې څخه به خامخا د دې کار کسات اخلي. دا چې اسلم به څنګه له خپلې میرمنې څخه د دې کار کسات واخلي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په یوه ډرامه کې واورو.
د بکس کې ما پوډر ایښې و، اوس نه ښکاري. ښځې، او ښځې، چېرته یې؟
لاس مې بند دی، ډوډۍ پخوم.
وام دونه پرنګ د لوګې ونه مول دا ریګي ته یو زل راجا یو د دې خزنه راجا ته پوز راغله یم خامه خای بیا زما پوډر چرتا چولې دي
راغلم
ته دی وایې ما په بس کې دا پونډرې و پونې خې وا اوس نشته دا څه جوا
د غم پړې دي سا دا سې راته وایې چې زهر دې تکړل
ما ته په زهر وې ما دا خو اصل نه اصل اوس دا راته وایې چې پونډر څه جوا پونډر
هغه مې په ډیران واچول څو واره مې درته ویلي دي چې خپل ژوند خو دې تبا که اوز غواړی دی اولادونو ژوند هم تبا کی دی باندې تپوسا او غم لړلی پوډر دی کور ته ولی راوړی
پکنی کې تربرونه پیغور آنگوی او پکور کې دانا تا تربورا شوا ونسان که ما تا پوډر را پیدا که گنا بونستا که ما دیو باسم
زه پوډر لکو مکمه زه خود پوډر و دکاندار نیم
بلا دی ما تا شا ولی نیزم ما پوډر نیسا ورزاوان
کمی وکړه بیا هم دا کار کوم دې کور ته به زهر نه راوړې بس ته چې یوازې ته په زهرو ککړې
دې کور مشنه اوس څه شوې اوس مانې لهاره وکړمه
ناسې مچ
نهمنهسارنګورم دې کان کسان خامخا درڅخه اخلم
لکھا دے پاس نسوار درتا راوڑم سنگ سو نسوار دے
راوڑل
سڑیا دے پاس نسوار خو مالی دلی دی دیدی نسوار رنگ بل ڈول نہ دئی دا نسوار دا سے سپین بخون ہوں دیدی
دا خاص ناسی نسوار دی دا آزائی نہ پیدا کی گی تو یو زل استعمال کا بیا مو دا سر درد و نوی نی ہم دا وہ سی پزا کی کچھ کا
سما دا
دا دا سی نسوار دی چتن بھی استعمال ہوئی
ڈاکٹر صاحب سلام علیکم
وعلیکم سلام رضا پدغه چوکې کې نه څنګه شو ماینا دی وکړل
هو ڈاکٹر صاحب
ته راکړ
ها دادی
تا ویل چې ځان می درد کوي خو دې ګرځي خوب نه لري او ګنګ سي
هو ڈاکٹر صاحب ام د سیمه خو په ماینا دی کې سدي
هغه به ورسته درته وایم ته دا راته وایې چې کومه نشه خو به نه کوې
نه ډاکټر صاحب نشه نه کوم یوازې د پزې نسوار کوم
د پزې نسوار خیر دی نورې نشې یادوم مثلا چارس تاریاک یا هیروین خو به نه څکوې
نه ډاکټر صاحب بل هیڅ نشه نه کوم
په کور کې مو خو بل څوک هم نشه نه کوي
ډاکټر صاحب میړه مې پوړلی دی په خوا به مې هر ورځ ورسره جنجال و چې دا غم لړلی پوډر مه څکوه خو اوس نه ورته وایم جنجال بیا او دا نسوار بل ځای نه پیدا کیږي بس یوازې دته معلوم دی او بیل د نسوارو ما ته خوب نه راځي
بس بس پوه شوم زه اول ایران شوم چې په معایناتو کې دی راغلی چې ته پوډری یې خو ته وایې چې زه یوازې د پزې نسوار کوم
څه شی زه پوډری شوې یم ما خو هیڅکله پوډر نه دي څکولی نو بیا څنګه پوډری شوم
تا خپل ویل چې میړه مې پوډر څکول نو ما به جنجال وسره کوم نو د دې لپاره چې میړه دې په آرام خپله نشه وکړي ته یې هم په نشو اخته کړې
زه یې څنګه په پوډر اخته کړم
ما ستا د نسوارو بوتل هم لابراتوار ته ورواستو له دې معلومیږي چې میړه دې د پزې په نسوارو کې هیروین ګډول ته په دې ډول پوډری شوې
وسریه ستا ژوند خو مخکې لا تباه شوی و زما ژوند دی ولې را تباه کړه؟ دومره لویه دښمني دې ولې را سره وکړه؟ ما خو ستا خدمتونه کول او هېڅ وخت مې بد نه دي در سره کړي، ته څنګه میړه یې؟ زما سره دې ولې دومره جفا وکړه؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
ازادي راډیو.